درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې و بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د کال مهمو پیښو ته کتنه کوو په تیر بیا طبیعي پیښو ته کتنه کوو خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې د پریکړې له مخې به دا ځانګړی استازی د جنسیتي برابرۍ او بشري حقونو مسئلې ته ډیره پاملرنه وکوي د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش به اوس دا ځانګړی استازی ټاکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې کله به دا استازی معرفي کیږي د بیلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د 15 افغانانو جسدونه موندل شوي دي دغه جسدونه د بیلاروس یو روختون ته وړل شوي دي په دغه هیواد کې د افغانانو د شورا غړي ویلي دي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د دغه افغانانو مړي په روختون کې پراته دي او د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي د راپور لمخې دغه کډوالو غوښتل چې د بیلاروس لاري پولند او بیا لویدیځ اروپا ته ولاړ شي خو د یخې هوا له امله ژوند له لاسه ورکړی دی د دې مړو شویو کسانو نمونه تر اوسه له رسنیو سره شریک شوي نه دي د پاکستان یو شمېر ډیپلوماټان روانه وو په اسلام آباد کې په درې ورځې نه غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبري کوي پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان هند ایران چین ترکیه امریکا فرانسې جرمني بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان برخه واخلي اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پی ملاتړ کوي د ډلې په ورستیو کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور لمخې سشکال په دغه هیواد کې د پرو سشکال پرتله 85% بریدونه زیات شوي دي د پاکستان پولیس وایي نامعلومو وسلوالو تیره شپه په بنو کې د نجونو یو منځنی ښوونځی سوځولی دی په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هلې ځلې کوي په یوه لیک کې خبرداری ورکړی شوی چې ښوونځی ونه تړل شي نور زیان به هم واړوي څلور ایرانیان چې یوه یې مېرمنه او درې نارینه دي اعدام شول د ایران د قضایه قوې میزان خبری آژانس راپور ورکړ وفا هناره آرام عمری رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتی سازمان موساد سره د همکاری په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوي وو او دا حکم پرون پلی شو د کردستان د بشري حقونو ډلې ظاهرا د دغو اعدام شویو ژغونه خپاره کړي دي چې دوی څرنګه وهل شوي او څرنګه د کورنۍ غړي د اعترافونو لپاره په زوره مجبور شوي دي د بشري حقونو ډلې ایران تورنوي چې زندانیان شکنجه کوي او په زور اقرار ترې اخلي د غزه اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخیرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خانیونو سخت برید وکړ دا حمله وروسته تر دې وشوه چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نشته 200 کسان وژل شوي وو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډاله غړي په خانیونو کې یو شمېر کسان ویلي دي چې دوی د دزو داسې ژغونه اوریدلې دي چې داسې ښکاري چې له اسرائیلي ځواکونو سره د حماس وسلوال په جګړه دي او د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا نن په خپل اکسپانا یا په خواني ټوئیټر کې لیکلی دی چې په وجهش ولایتونو کې یو سلو نه اچا کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوی دي د ترکیه امنیتي ځواکونو د اکتوبر له لومړۍ راوروسته چې په انقره کې دولتي ودانیو ته نږدې کورد وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه د کورد وسلوالو او داعش پر ضد عملیات زیات شوی دي
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي 2023 کال په ختمېدو دی یوازې یو ورځ ورته پاتې ده دا کال د افغانستان لپاره د طبیعي پیښو له نظره څنګه کالو د دې کال په اکتوبر کې په هرات کې زلزلې پیل شوې چې ډېر ورځې دوام وکړ په دغو زلزلو کې شاوخوا 2000 تن مړ شول او لسګونه زره خلک بې کور شول د افغانستان پر ګڼو نورو سیمو د وچکالۍ ناوړه اغېزو سیوري خوړولې افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې له وچکالیو سره مخامخ دی. د څو لسیزو پخوا په شان ورښتونه نه کیږي او دا په داسې حال کې ده چې نفوس زیات شوی او خوراکي موادو ته اړتیا هم ډیره شوې ده. د طبیعي پیښو له کبله د افغانانو د کړاوونو پیټی له پاکستان او ایران د سلګونه زره افغان کډوالو ایستلو نور هم دروند کړی دی. په دې خپرونه کې به نه یوازې د تیر کال طبیعي پیښو ته کتنه وکړو، بلکې په دې به هم خبرې وکړو چې څنګه د پیښو په مهال د سرومال د تاوانونو د کمیدو لارې چارې وسنجوو. زموږ د خپرونې میلمانه دی د اوبو او بندونو متخصص ښاغلی نسیم سمون او همداراز د اوبو د مدیریت څیړونکی ډاکټر نجیب الله سدید چې په جرمنی کې میشته. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم نظر څرګند کړئ. لومړی ښاغلی سمون، ستاسو په نظر 2023 کال د طبیعي پیښو له نظره د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
سلام سروان صاحب، تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. 2023 کال بلکې تر دې مخکې کتیر دوه درې کلو ته وګورو، په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله همدارنګه د چې البته سیاسي پیښې هم ورسره مل شوې، دغه زیانونه بیخي آفات بیخي زیات شول. یو د وچکالۍ مسله وه چې په تیرو درې کلو کې موږ په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ شاهدانو، او د هغې سره بیا جوخت په افغانستان کې سیاسي تحولات چې بشري ناورین هم ورسره یو ځای سو، دغه کړکی چې دغه بحران نور هم تشدید کړ. افغانستان خو معلومه خبره ده چې د وچه جغرافیا یا وچ اقلیم کې ایثار ملک ده، او هر کله چې په دغه ساحه کې یا په دغه سیمه کې کوم وچکالي راغلی ده، نو هغه تر ټولو زیات زیان چې اړولی د هغه کلیوالي سیمو ته اړولی ده. په داسې حال کې چې د افغانستان 80% نفوس چې دغه په کلیوالي سیمو کې میشته، او د کلیوالي سیمو د کلیوالي خلکو هغه د معاشیت اصلي سرچینه چې دغه کرنه او مالداري ده، نو په هغه صورت کې چې وچکالي دغه خلک نشي کولای چې د خپل د ورځنی معاشیت لپاره منابع په لاس کې ولري، له دې کبله افغانستان په داسې وضعیت کې له ناورین سره مخ کیږي. او پر دې سربیره چې وچکالي او وچکالي خو تیر دوه کلونو کې دغه وچکالي په افغانستان کې ستاسو په منطقه کې وروستۍ زلزلې چې په هرات کې وسوې دغه هم ډیر زیات، یعنی د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو قوي زلزلہ چې سب سو د فکر کوم د 1990 کال نه راپدې خو چې وروستۍ قوي زلزلہ په هرات کې په تخار کې سی و، تر هغه وروسته دا تر ټولو قوي زلزلہ و چې ډیر زیات تلفات واړو، یعنی له انساني تلفاتو لاړخه او هم دغه د شدت لاړخه قوي هغه و. او پر دې سربیره یو بل نورین چې اوس تازه افغانستان سره لاس او ګریوان دغه دی د اډوالو د راشړلو نورین دی، یعنی هغه کډوال چې زمونږه تقریبا شاوخوا 15 میلیونه یا تر دې زیات، یوازې 15 میلیونه افغانان یوازې په پاکستان او ایران کې میشته، او د دې یو برخه د اوس پاکستان عملاً د خپل هیواد نه د افغانستان په لور خپل وطن ته هغه کې اخراجي. نو دا په ټوله کې ویلی سو چې 2023 کال د افغانستان لپاره د خصوصاً د بیوزلو افغانانو لپاره ښه کال نه و، او په داسې حال کې چې په افغانستان کې یعنی امکانات ډېر زیات محدود دي، په وګورو د حکومت په سطح هم د پیښو ته لازم رسیدګي نه کیږي ځکه چې دا خو کافي امکانات غواړي. نو له دې اړخه د افغانستان اسې پذیري بیخي زیاته وه، او بیا هم ویلی نه شو چې راتلونکی کال به څنګه وي. البته تر اوسه پورې دا اوس چې د اورښتونو موسم دی، یعنی ژمی ده په افغانستان کې، هغه نو په همدغه چټکل کې د اورښتونو نه دي سوي، نو د راتلونکي کال لپاره هم موږ نشو کولای وایو چې د اورښت له اړخه به څنګه کال وي. همدارنګه ایران سره هم زمونږ د ماجرینو د سرنوشت مسله معلومه نه ده. که چیرې ایران په داسې یو اقدام لاس پورې کوي چې هغه هم له هغه ځای نه افغان مهاجر راشړي، نو کېدی چې دغه ناورین نور هم تجدید شي.
بله، ډېره مننه سمون صاحب، لطفا وکړو. ډاکټر صاحب سدید، ستاسو په نظر استاد ښاغلی سمون وویل چې وچکالي په دې کار کې هم ډېره وه، له ورتېرو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ؟ فکر کوئ چې دا کال تر ورتېر کال هم د وچکالۍ له نظره شدید و؟
سیلابونه داسې دي چې کله یو وچکالي له یو کال نه دوم کال ته غځېږي او درېیم کال نه بیا د هغه اغېز د هغه تاثیر بیا څو چنده کېږي. ځکه چې په لومړی کال خو تاسو یا اوخه کال نه وچکالی کال ته داخلیږي، خو بیا به دوم او دریم کال کې متاسفانه بیا تاسو له یو وچ کال نه بل وچ کال ته داخلیږي، نو ځکه تاثیر یې څو چنده کېږي. متاسفانه زموږ هیواد اوس په دریم کال یو ډېر شدید وچکالی کې قرار لري چې ډېر زموږ زراعت او کرنه ورڅخه اغېزمن شوي دي. له وچکالی خو هغه بل تاثیرات چې مونږ لیدلې دي په سږ کال کې هغه د شګو طوفانونه وو. دا طوفانونه خو د غرب د افغانستان په غرب کې سابقه لري، هلته یو د بادونه یو دهلیز د جغرافیایي له لحاظه تشکیلیږي، خو سږ کال زموږ په شمال کې هم دا طوفانونه ډېر شدید وو او دا طوفانونه ځان سره شګې او خاورې او دوړې حتی تر کابل او حتی تر پېښور پورې انتقال کړه. او دا یو بل
استاد دې دلیل څه دی؟ دلیل دا ده چې وچکالي وه، ډېرې ځمکې په دښتو بدلې شوې، دا و که څه؟
بلکل، کله چې تاسو وچکالي ولرئ نو د ځمکې هغه پوښ هغه نباتي پوښ متاسفانه متضرر کیږي، هغه بیا خاوره د تخریب په مقابل کې نشي ساتلی. نو تخریب د باد په واسطه زر صورت نیسي، هغه بیا ډېر خاوره په هوا کې ځان سره انتقالوي. هغه بل موضوعات دا و چې د اوبو د کمښت له امله زموږ د هېواد همسایګانو سره لانجه و. په اول په سال کې د اول سکال مونږ او تاسو د ایران سره په لانجه کې واوښتو او هغه د هلمند سیند د اوبو د کمښت له امله و. او بیا دا لانجه عمره هغه وخت حل شو چې ایرانی پلاوی هلمند سیند ته هیات راولېږه، هلته اندازهګیري وکړه او هغوی هم په دې پوه شو چې دلته تر 90% اوبه لږ شوي دي او یو ډېر وچ کال دی. هغه مونږ او تاسو ګورو چې بل موضوع چې ډېر مطرح و هغه د ملخانو ډېر بې ساره رشد و په شمال او شمال ختیځ کې. د ملخانو هم ډېر اغېز په زراعت او کرنه باندې دی، ځکه چې کله وچکالي وي بیا ملخانو هم ډېر په سری توګه رشد کوي او هغه لږ زراعتي تولیدات هم چې وي هغه متاسفانه متضرره وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. دا تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. په دې خپرونه کې د تیر کال هغو طبیعي پیښو ته کتنه کوو چې په افغانستان کې نسبتا ډېر خلک اغېزمن کړل. د اوبو او بندونو متخصص نظیم سمون او همدارس د اوبو د مدیریت څېړونکی په جرمنی کې میشت ډاکټر نجیب الله سدید زموږ میلمانه دي. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، د واتساپ شمیره اعلانوم، وروسته ټلیفون راته وکړئ یا د واتساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. 00 420 301 11 دا شمیره بیا واورئ. 00 420 301 11 ښاغلی سمون د وچکالی مسله لډیرو کلونو راهیسې افغانستان ته ورلغړې ده، د مخنیوي کومه چاره یې هم شته؟
بله، وچکالی خو چې دا ټول طبیعي آفات چې دي هغه د په ډېرو مختلفو هېوادو کې د خبرداری سیستمونه دي، یعنی آمادګیانې ورته لدی هغوی، که هغه زلزله ده او که هغه سیلابونه دي، که هغه وچکالي ده او که د اقلیمي تغییرات او نور منفي تاثیرات دي، د دې لپاره تدابیر شته. خو متاسفانه افغانستان کې دا تدابیر بیخی کم دی، یا دا چې ووایي په نشت حساب دي، ځکه زموږ وضعیت د نورو نه ډېر زیات متفاوت ده. مثلا د وچکالي لپاره په نورو هېوادونو کې هلته د هر کال اړوند ادارې چې هغه د اوبو د برخې د تنظیم یا د اوبو د مدیریت ادارې، هغوی وضعیت ته په کتو باندې د راتلونکو څو کلونو دپاره وضعیت تحلیلوي، د هغه امارو ارقامو په اساس باندې بیا خپل تدابیر نیسي، او هغوی ته معلومیږي مثلا چې کوم کال کې که هغه زیات تابي کال وي اوبه باراني کال وي، هغوی خپل تدابیر لري، کوم کال کې چابي کال نه وي اوبه کمې هم خپل تدابیر لري. نو په مجموع کې داس تدابیر سچ کولی سو د هغې په اساس د وچکالۍ اغېزې راکمې کړو، البته مطلقې اغېزې له منځه نه سو وړلی، ولې اغېزې راکمولی سو. مثلا افغانستان چې د کال دولس میاشتو کې یوازې پنځه یا څلور میاشتې اورښت لري، موږ کولی سو چې هغه اورښتونه چې په دغه موده کې کېږي، موږ هغه د هغه اوبو د ذخیره کولو دپاره لازم زیربنا یا تاسیسات یا بندونه جوړ کړو، یا همدارنګه هغه طبیعي یخچالونه چې زموږ له وخت مخکې اوبه کېږي او هغه موږ د هغه په اساس نسو کولی چې بیا د کال په اوږدو کې په خپلو سیندونو کې اوبه ولرو، نو د هغه اوبو د مهار دپاره د هغه اوبو د ذخیره کولو لپاره هم تدابیر شته ده. یا دا چې د اوبو د مصرف په هغه کې د تغییراتو دپاره ځینې تدابیر مدیریتي او ځینې هغه مسایل شته دي چې تر لاس لاندې ونیول شي، تر څو هغه د وچکالۍ د اغېزې راکمې کړي، اثرات یې راکم کړي. نو متاسفانه په افغانستان کې داسې تدابیر نشته دي، ولې هر کال که مخکې سدي صاحب اشاره وکړله، کله وچکالۍ چې په لومړی کال پیلېږي هغه اغېزې چې بیا دوم کال ته غځېږي هغه اغېزې څو چنده زیاتېږي. مثلا په تېرو درې کلو کې چې وچکالۍ په افغانستان کې دا اوس هم دوام لري، دغه یوازې سږ کال موږ په لویو ښارونو کې ځمکې لاندې د اوبو د ساتي د ښکته کېدو شاهدانو په کابل کې، یعنې چې زه خپل د دې ښار اوسېدونکی یم، زه ګورم چې سږ کال اکثرو مناطقو خصوصا په مرکزي سیمو کې خلکو ژورې څاګانې تر سل نه پورته، یعنی تر یو نیم سل متره ته تر دو سو مترو پورې ووهلې، چې دا کېدای شي په تاریخ کې بېساری هغه وي. نو دا چې کسه کال بیا د اوس چې د ورښتو موسم د کورښتې ونیسي، نو راتلونکی کال بیا هم دغه وضعیت ممکن د تیر کال په نسبت نور هم نغسی وخیم سی. نو متاسفانه د دې لپاره زموږ په هیواد کې خاص لازم تدابیر نه سم، په نورو هیوادونو کې ستدي وی وضعیت پیش بینی کوي، د میټرولوژیکي ارقام او هیدرولوژیکي ارقام په اساس باندې هغه تدابیر نیسي. نو زموږ خو دغه کوسنۍ کړکی چې د یو بودی نه د څو بودی ده، کاغه د اوبو کمخ ده، کاغه سیلابونه دي، کاغه خاکبادونه دي. اوس سکه یوازې زما چې په یاد راځي درې څلور ډېر قوي خاکبادونه دي افغانستان د شمال ختیځ نه، چې د قرقوم دښتې او د مرکزي اسیا هېوادونو نه به دغه بادونه رالو تا تر کابله پورې غږیزې رارسېدلې. یعنی دا لومړی ځل ده چې زه داسې یو وضعیت ګورم، د خپل د اقلیمی تغییرات او د منفی اغیزو مغناور هغه دي تاثیرات دي. همدارنګه موږ د هوا کې یعنی فوق العاده تغییرات ګورو، یعنی اوس کابل کې ژمی ده، جدي میاشت ده، په جدي میاشت کې هوا ګرمه ده، دا خپله هم په د اوبو په منابعو تاثیر لري، هم په روغتیا باندې تاثیر لري، هم په مجموع کې اکولوژي باندې تاثیر لري. د هوا ککړتیا یو بل ډیره لویه ستونزه د افغانستان لپاره، په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي تغییراتو یعنی د هوا د ککړتیا یا د هوا د تودوخې عامل نه ده، بلکې قرباني ده. موږ په دغه کې ډیر کم فیصدي سهم لرو د نړیوالې د هوا په ککړتیا کې، ولی تر ټولو ډیر متاثر هغه ځانمنون کې یعنی هغه سی پذیر ترې مونږ یو. نو زمونږ دا مشکل چې سو بودی د څوړخونه لوي متاسفانه بیا زمونږ امکانات هم کم دي، او په دې برخه کې چې هغه کوم مالی امکانات شته دي مثلا نور هیوادونو ته هغه مساعد دي مونږ هغه ته لاسرسی نه لرو. همدغه د اقلیمي تغیراتو په برخه کې نړیوال بنسټونه دي د کال تر 15 میلیارد ډالرو پورې د اقلیمي تغیراتو له وجې متاثر هیوادونو سره کومکونه کوي، مګر مونږ متاسفانه دغه کومکونه نشو ترلاسه کولی. نو دغه مسایل دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. فکر کوم یو اوریدونکی لرو، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
سروان سے سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني
سروان سے. دته خو یو خو چلی پروش کله مل بارانونه وسوبل وسل ته خلک بس یو نیم سل متر دلاسو متر د سی برمی وی بس هم داسه وبد نه راکاج بالا هنداره وټ ډیری او په خو خو د سی چې د مل بارانونه وسو سم داسي ګر زی غبار جوړی بشیم نسته او د بندو دغه خصوصک داسې سر نه خلاصي چې سیلاب مرسته وبې زین دمي او داسې بس رواني بالا خپل پر مخ روان جباران وسو بولاړ سپیری او زا برموت جګیدل دي بس پر یو جری د کبانیو برمو وی بالا هم داسې وبره کاجګر دورا دا شم چان
ورته. بله
دا ستونزه د بالا بس
بله کله شي وښ لکم زین خبرې کوي لکم ولایت نه
د پران مسارمان
شاسب ډیر مننه ارمانونه مو پرشه. ډاکټر صاحب سدید دوی ته تاسو څه وایس د دې برمو مسله ډیر عجیب مسله ده. کابل او نور شهرونو کې هم چې د اوبو سطح ټیټه شوې ده خلک له برمو سره تړي دي، اوبو له بدریغه استفاده سره تړي په کلیو په ډیرو اطرافي سیمو کې بیا الته ژورې برمی کندلې دي، څاګانې کندلې دي او اوبه داسې بی ضرورت حتی وای راباسی. په دې اړه څه وایس خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ډېره مننه. متاسفانه دا ناورین ده ځکه چې تاسو وګورئ په افغانستان کې د ډېرو ښه کیفیت لرونکې ځمکې لاندې اوبه نه استفاده کیږي او په یو کیلو بانجان رومي د تولید لپاره تاسو 300 لیتره اوبه ته ضرورت لري او هر لیتر اوبه هم 10 افغانۍ قیمت لري. اوس تاسو وګورئ یو کیلو بانجرمی په کابل کې 10 افغانۍ خرڅېده. دا متاسفانه د پایداری له لحاظه د منطق د زراعت د هغه منطق له لحاظه چې باید تاسو باید ګټه وکړئ خو متاسفانه دا په تاوان کې روان دی. خو خلکو اوس داسې فکر کوي چې دا ځمکې لاندې اوبه دي دا نه خلاصېږي او دا ټولو لپاره دی. دا متاسفانه ډېر یو غلط تعبیر ده. د ځمکې لاندې اوبه هم خلاصېږي او ځمکې لاندې اوبه چې کله خلاص شي او سطح راټیټ شي بیا داسې ناورینونه لکه چې د ځمکې هغه سطحه بیا ناستی کوي په ځمکې کې درزونه راپیدا کیږي دا ډېر غټه ناورین بیا رامنځته کوي. متاسفانه دغه تاثیرات زمونږ خلکو ته دومره واضح نه دي او هغوی په دې باندې نه پوهیږي. زمونږ او تاسو همسایه ملک ایران پخوا په دغه مسیر کې روان شوی دی. هغوی ته کومونږ هغوی ته ځیر شو نو د ایران د تهران په هومه کې د نږدې کې د ځمکې ناسته هلته تر 2 سانتي مترو په کال کې ده او په ځمکې کې ډېر غټ درزونه هم ایجاد شوي دي او مونږ او تاسو هم لرې نه یو چې د کابل په یو شمېر غټو ښارونو کې هم په اطرافو په ولایاتو کې په ځمکې کې درزونه ایجاد شي او دغه درزونه بیا تمام زیربنایي ښوونځي او سړکونو ټولو ته زیان ورسوي. نو دا ناورین متاسفانه په افغانستان کې دا یو علت دی چې دا ناورین له کنټروله وتلې ده. هغه دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې یو خو زموږ قوانینو په دې باره کې ډېر ضعیف دي او ډېر ناقص دي او بل د قوانینو تطبیق متاسفانه موږ او تاسو مشکل لرو. په افغانستان کې باید داسې قوانین وي چې د ځمکې لاندې اوبو د استخراج نه مخنیوی وکړي او کاهش ورته ورکړي او په بدیل کې باید خلکو چې د ځمکې لاندې اوبه باسي باید دوی بیرته د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي ځکه که تغذیه نشي بیا د اوبو سطح ټیټیږي او بل اخر خلاصيږي.
په څه ډول تغذیه کولای شي؟ دا ډیره مهمه خبره ده چې څه ډول کولای شي چې تغذیه یې کی.
بالکل تغذیه ډیر آسانه ده. مونږ او تاسو په اطرافو کې دندونه جوړول شو، مونږ او تاسو دغه خندقونه باسل شو، دغه ډیر په اسانۍ توګه د کوچنۍ بندونو ډیر ښه ګټور تمام شوی دی. مونږ په هیواد کې کوچنۍ بندونه ډیر داسې ساده تخنیکي جزئیات لري، داسې مغلق نه دي، له ساده وسایلو او موادو څخه مونږ کولای شو چې داسې بندونه جوړ کړو، خندقونه وباسو، خندقونه وکیندو، په اشهر کې هم دا کیږي. او دا کدا نه وی کای مونږ او تاسو دا بیلانس د استخراج او د بیرته تغذیه برابر نکړو، نو مونږ او تاسو د یو ناورین خواته روانې. متاسفانه په ډیر ولایتو کې دا ناورین لاسو کالو په دې خوا شروع شوی دی، او دا متاسفانه ښه زیری نه دی زموږ هیوادوالو لپاره. باید په دې باندې پوه شو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصیږي، او باید چاره یې له همدا ننه وکړو.
بله سیب، ډیره زیاته مننه سمون سیب. همدغه سی کندی بولی هر څه چې بولی د جمهوریت په وروستي کال کې په کابل کې عملی شول، او د طالبانو حکومت هم په ځینو ساحو کې ویلي دي چې همداسې کندی وباسي چې د باران اوبه ذخیره شي، یا واورې هلته واچوي چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته ډکې شي. دا څومره مؤثرې دي؟ آیا تر مخکې چې کوم دا کار شوی و څه نتیجه یې لرلې ده او که نه؟
د جمهوریت په آخرو کې خو دغه د کرونا اوبا پر مهال چې کله قرنطین راغی ډېر خلک وزګار شول. بیا دلته د ملي پراختیا شرکت یوه طرحه وړاندې کړله چې څنګه کولی شي د کابل ښار د واټر شیډونه یا دغه شیلې چې دي کله چې بارانونه کېږي ورختې کېږي دغه د اوبو جریانونه جوړوي، نو دا باید په هماغه غرو تپو کې کندې ورته وویستل شي. نه یوازې دا چې هغه د اوبو د شدت به راکم کړي، بلکې ځمکې لاندې اوبه به هم هغه کې تغذیه کړي. ولې دا یو کوچنۍ هڅه وه، یعنی سراسري نه وه. نو په دې اساس مونږ نو سو ویلای چې د دې اغیزې به ډېرې زیاتې مثبتې وي، عمل نو سي وي، خو ښه پیل و. نو بل مسله په د ښار په ښاري سیمو کې هغه د مصنوعي ریچارج یا مصنوعي تغذیه میتودونه دي چې هغه د دفترونو او عامه تاسیساتو دننه جذبي څاګانې استعمال کیږي، بیا د باران اوبو ته سوکېږي، جذبيږي. دا ډېر ښه میتودونه دي، خدای یوازې زمونږه درد نشي دا کولای، ځکه دلته په کابل ښار کې او په نورو لوی ښارونو کې کا هرات او کمازار د ننګرهار ده، دلته غټ مشکل لاغه دی اوبو د مصرف او بیرته د ریچارج ترمنځ یو منفي کسر یا بیلانس ده چې دا په دې شیانو باندې نه جبرانېږي. یعنی د نفوسو چټکه وده او د اقلیمي تغیراتو اغیزې چې دي، دا نسبت هغه څه ته چې موږ فکر کوو ډېر زیات په شدت سره روان دي. نو په دې اساس باندې یو اقدام باندې، یو پروګرام باندې دا مشکل نه سي حل کېدای، باید یو جامع پروګرام د دې لپاره لاس لاندې ونیول سي. موږ هممهاله به څو کارونه وکړو د ځمکې د لاندې اوبو د کابل ښار یا نور ښارونو کې د دې مشکل د حل لپاره. اول دا چې ځمکې لاندې اوبو باندې د فشار راکم کړو، یعنی نورې بدیلې لارې ولټو چې کابل ښار کې پخوا په دې برخه کې ډېر زیات طرحې موجودې وې، ځینو باندې کار وسو، ځینې همداسې نیمګړې پاتې شوې چې هغه شاوخوا د کابل ځینې د اوبو منابع دي، څنګه کولی شو د هغه لارې اوبه کابل ته انتقال کړو ترڅو ځمکې لاندې اوبو باندې مصرف راکم شي. بل همدغه د مصنوعي تغذیه ریچارج میتودونه دي چې دا باید په هر کور او په هر ځای کې جبري کړای شي. اوس دغه د سولر غټ مشکل ده، شمسي چې دی مخکې ورورم زنګ وهله، او په جنوبي ولایتو کې متاسفانه بیخي وضعیت وخیم ده. هلته د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بېرحمانه او بېباکانه ډول راحصل کېږي، او تر تاسو به اورېدلي چې اوس هلمند د خلکو دپاره یو مثال د طنز ده. یعنی که څوک هلمند نوم یادېږي وایي چې هلته احتیاط کوم زه چې برمې ته به ولوېږي، یعنی دونه برمې وهل شوي. نو دغه مشکلات دي، او د دې لپاره جامع پروګرامونه پکار دي چې تر څو موږ وکولای شو دغه وضعیت کا مطلق دې ته د حل لارې نشو پیدا کولای، دغه اغیزې یا تاثیرات را کم. نو متاسفانه دا ډیر کار غواړي او زمونږه امکانات او منابع ډیر محدود دي.
ډیره مننه. سلامات اوسې. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم. سلامونه نیکې احترامات تیمونه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وست. تازه ډیر ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم.
ګور دې سلامات اوسې. مننه.
نو آزادي رادیو څخه ډیره مننه کوم چې داسې پروګرامونه په لارې اچي زموږ د افغانستان د بېوزله خلکو لپاره او د بې سواده لپاره چې دا سر خلاص شي، چې په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې په اوس حالت کې په شدت سره وشکلي روانه ده، او بل بیا افغانستان په هر حالت کې د یوې پیښې سره د مقابله نشي کولی. نو که د افغانستان د دغه وچکلۍ دپاره او د دغه طبیعي پیښو دپاره یو ماستر پلان جوړ شي، نو ډېره ښه به یو داسې ارواپوهنه مابین سره راشي چې د خلکو سر خلاص شي، چې ورځ په ورځ د خراب لور ته روان یاست، په دغه باندې سر خلاص کړي چې دغه اوبه په شمسیانو مه راپورته کوئ، په برمیه مه وس، او داسې برمی دي چې مثال د خبرې هغه په یو جریب ځای کې دوی درې څلور ځایه برمه والې ده. نو دا خو د مځکه داسې شکل جوړه سول لکه غلبیر، نو په غلبیر کې باره کړ اوبه درېږي، ګرد اوبه لاندې ولاړې. یو څوک اوس د هلمند ولایت دی، ته څوک ګورې پخوا مځکو پر یو نیم متر باندې اوبه وې، خلکو د اوبو د زیه سپازه و چې مځکې بې زیه کوله. مونږ د اوس په حالت کې دوی دا رقم دي چې پر یوولس متره مو اوبه نشته، او ځینو ځینو هغه دښتې سیمې چې دي هغه خو بېخیا دي، سل متره، یو سل پنځه متره، یو سل لس متره دي اوبه رسېدلی دي. زما غږ لرئ تاسو؟
بله بله، ستاسې خبرې اورو.
نو دغه که یو ماستر پلان جوړ شي په ټول افغانستان کې، یو قانون ورته جوړ شي، یو طریقه ورته جوړ شي، یو داسې خلک ورته وټاکل شي چې خاص د دوی وظیفه دغه چې مثال د خبرې دغه برمی وڅاري، دغه مځکې وڅاري، دغه دښتونه وڅاري، نو د افغانستان اوبه به په آینده کې انشاءالله کنټرول شوي، مخصوص به د وچکلۍ سره تر یو حده پورې باره مقابله کولی شو. د اوس په حالت کې تاسو وګورئ چې بس لږ څه وچکلي راغلي نه وي، بیا موږ د اوبو سره په عذاب یو. اوس نو د هلمند جنوبي ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ، د خانشین ولسوالۍ ته داسې وګورئ، دا د ګرمۍ په موسم کې چې د سرطان میاشت راشي، په دغه وخت کې د خانشین خلک او د ګرمسیل د جن بالکل د جنوب خواته، د ریګستان خواته، دا خلک ګسره مرکز ازرجو ته لشکرګاه ته راځي، چلته اوبه نه لري. نو دا خو د دوی خپل د لاس ور پېښه ده، ځکه چې دوی مځکې سره غلبیل جوړ کړی دي. پر یو جریب مځکه باندې ته باور وکړه چې څلور برمې ول سوي دي. نو زه د حکومت سم دا غوښتنه لرم، او د نړیوالو سم دا غوښتنه لرم چې په افغانستان کې بې سوادي ده، تاسو دغه ځای ته فکر وکړئ. په دغه حالت کې دوی باید نور لاسونه وکړي، په دغه حال کې باید موږ پرې نه ږدي، ځکه چې موږ اوس یو داسې حکومت هم نه لرو چې مثال د خبرې هغه دې په پښو ولاړې، هغه دې په رسمیت پېژندل شوی چې موږ افغانان دغه بې وزله پر دوی باندې تکیه وکړو. موږ اوس پر حکومت باندې هم تکیه نه شو کولی، ځکه چې د حکومت خپله اوس خپل په پیسا کې پښه بنده ده، چې دوی خپل ځان رسمي کې خپل ځان تر یو ځایه ورسوي. نو موږ د نړیوال جامعې څخه دغه هیله ده چې افغانان په دغه حالت کې یوازې پرې نه ږدي، چې افغانان ډېر مجبور دي، ځکه زلزلې هم ځپلي دي، بارانونه ځپلي دي، توپانونه ځپلي دي، او بل خصوص وز دغه وشکلی خونه بیخی بد حالت رسولی دی، معلومه ده مینځه ولاړه.
ډیره مننه سی زنګم وای. کور ودان سلامت اوسه. اوس به وګورو چې زموږ میلمانه څه جواب درته لري. لومړی ډاکټر صاحب سرید، دوی وای چې یو قانون دی ورته جوړ شي، لیکن ډیر خلک بیا وایي چې که دا کارونه کې یعنی ژور څاګان ونه کیږي نو دوی گزاره نه کیږي. پخوای کوکنار کرل، اوس کوکنار هم پې بند دي، د ځمکو حاصل دومره نشته.
ګورې ساوان صاحب، قوانین خو په افغانستان کې شته دی، متاسفانه موږ او تاسو د قوانینو د تطبیق په مسله کې مشکلات لرو. قوانین شته دی، قوانین ناقص دی، باید تکمیل شي، خو هغه تقنینه قوا او ضرورت لري چې موږ او تاسو اوس نه لرو. واغه په خوانی قوانین هم چشته دي هغه هم چې تطبیق شي یو ځای به ونیسي. هغه بل موضوع دا دی چې زمونږ هیوادوال اتکا ډېر په زراعت کې ده، هغه ډېره غیر معاصره زراعت کې. تاسو وګورئ درې دېرش فیصده زمونږ او تاسو د عوایدو له زراعته کارهنه نه لاسته راځي، او دومره اتکا او ډېر غیر معاصره زراعت متاسفانه زمونږ هغه د اوبو زیرمې ډېر متضرروي. مونږ او تاسو که پرمختللی زراعت ته هغه معاصر زراعت او اوبو لګونو ته مخ نه کړو، مونږ او تاسو متاسفانه زمونږ او تاسو راتلونکي ډېر ښه نه دي. ګوري هغه زراعت چې مونږ او تاسو په افغانستان کې لرو ډېر اوبه ضایع کوي. د اوپن هغه د پخوانی طریقې زراعت چې دی 83% اوبه ضایع کوي. که مونږ او تاسو ګلخرهی زراعت ته مخه کړو، هغه د عمودي زراعت چې ورته وایي، که مونږ او تاسو عمودي زراعت ته مخه کړو نو بیا کیدای شي چې ډېر اوبه نه ډېر په معاصره توګه استفاده وکړو او ډېر اوبه سپما کړو، نو دا به اتومات توګه د اوبو زیرمې فشار کم کړي. دا متاسفانه یو مشکل دی، خو خوشبینی هم شته په افغانستان کې، په افغانستان په ختیځ ولایت کې، په مرکزی ولایت په غزنی کې ډیر خلک اوس په خپل بودیجه کې کوچنی بندونه جوړوي، د ډیر اولیه موادو نه کوچنی بندونه، نه تنها دا چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي، هغه د سیلابونو هم مخنیوی کوي، د ځمکې هغه رطوبت هم لوړوي، چې دا ډېر ګټور تمام شوی دی. اوس په ختیځ په ننګرهار کې مونږ او تاسو د هغه بیلګې شاهدان یو چې ډېر تر سلو او ډېر کوچني بندونه جوړ شوي دي. نو زه د هیوادوالو نه دا تقاضا لرم چې اوس خو د اطلاعات او ډېر لاسرسی هم ښه شوی دی، اوس په انټرنیټ کې ټول معلومات شته دي چې څنګه مونږ او تاسو داسې تدابیر ونیسو، کوچني بندونه څنګه جوړېدای شي. دغه معلومات ټول شته دي د زراعت په باره کې، د معاصر اوبو لګولو په باره کې ډېر طریقې او حل لارې شته دي چې زموږ هیوادوال
یعنې داسې طریقې شته چې زموږ د بېسواده کروندګر یې هم ورڅخه استفاده کولی شي او مصرف هم نه غواړي ډېر. منظورم دا دی
بالکل مونږ په غزنی کې یو څو کوچني بندونه هلته جوړ کړل، زمونږ هیوادوال هلته راځي او ګوري چې دا څنګه جوړ شوی دی او دا څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې په خپله قریه کې دا کاپي کړو. کنه زمونږ هیوادوال خو د لیک او لوست هم زمونږ هیواد کې متاسفانه مشکل دی، خو دا دغه مثالونه چې په هیواد کې شته دي له هغو نه باید مونږ او تاسو زده کړه وکړو. زمونږ او تاسو هیوادوال باید زده کړې وکړي او هغه باید په خپله سیمه کې د هغه تدابیرو نه کار واخلي. او زراعت په زراعت کې باید مونږ او تاسو تجدید نظر وکړو. د اوسنۍ زراعت او آبیاري طریقې چې مونږ لرو دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري.
بله صاحب، سادی صاحب، دلته یو بل مسله ده چې د اوریدونکو تر خبرو پورې هغه دا ده چې ډیرو موږ ته ویلي دي چې که یو څوک د اودس لپاره ضرورت لري اوبو ته، نو هغه واټر پمپ یا برمه چالانه کې د یو بیلر په اندازه اوبه ضایع کړي. دغسې کارونه هم ځینې خلک کوي سره له دې چې مجبوره شوي دي چې د یوه جریب د دوی په وینا د اوریدونکو په وینا د یوه جریب لپاره درې څلور برمې ووهي، او سره له دې چې دا وضعیت هم ویني لیکن بیا هم له دا ډول کارونو لاس نه اخلي. په کورونو کې به څنګه که چېرته قوانین هم وي او اجرا کوونکي خواهی هم وي څنګه به اجرا کیږي؟
ګورې متاسفانه زمونږ په هیواد کې اوبه مفت دي. کنه که څه شی هر شی چې مفت وي هغه بیا خلک نه مراتوي، تر اندازه یې ډېرې مصرفي ضایعات کوي. هغه که اوبه باندې قیمت وضع شي بیا خلک د برق په مقایسه هغه بیا احتیاط کوي چې استفاده یې ونه کړي لکه برق غوندې. نو مونږ او تاسو که په ښارونو کې دا مسله اسانه ده چې کنټرول شي او که قانون تطبیق شي په اطرافو کې هم دا مسله تطبیقیدای شي. که مونږ او تاسو میتر ولرو نو بیا خلک ډېر احتیاط کوي چې اوبه ضایع نه کړي، چې اوبه ډېر مصرف نه کړي. نو دا امکانات شته دي، خو متاسفانه د قانون د د تطبیق متاسفانه هغه ضعیفه بڼه چې مونږ تاسو لرو بیا د دغه شای مخانی ولې ده متاسفانه.
سادی صاحب یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه، تاسې مخکې د اقلیمي کنفرانس یادونه وکړه، په دې کنفرانس کې سږ کال چې په دوبۍ کې و افغانستان له لوري کوم استازی نه و، ځکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي، او حال دا ده چې تاسو فکر کوم چې اشاره وکړه چې شپږ یا څه باندې شپږ میلیارد ډالر له هغو هیوادونو سره مرسته کیږي چې د اقلیمي تغیراتو له کبله ډېر زیانمن شوي دي، او افغانستان په باره کې ویل کیږي چې یو له څو هیوادونو څخه دی چې ډېر زیانمن شوی دی. حال دا چې افغانستان چاپیریال ته دومره ضرر نه رسوي لکه څومره چې د نورو له لوري چاپیریال ته رسېدلی زیان افغانستان ته اړوي. دا څنګه کېدای شي چې افغانستان په دې برخه کې خپل حق و وغواړي له نړیوالې ټولنې، هغه پیسې چې په دې برخه کې له هیوادونو سره مرسته کیږي هغه له افغانستان سره هم وسی؟ بله سدید صاحب،
مونږ داسې و چې مونږ ډېرې داسې جلسې درلودله د نړۍ سره، د اتحادیې اروپا اتحادیو سره، مونږ هغوی ته وویل چې دا اقلیمي بدلون چې دی زمونږ خلک متضرروي او هغه حکومتونه لږ ضرر رسوي حکومتونو ته او خلک ډېر متضرر کیږي، نو باید دا موضوع له حکومتونو له دریچې نه ونه کتل شي، باید مونږ او تاسو خلک په نظر ونیسو. او هغه زمونږ پیشنهاد دا و چې مونږ او تاسو باید پروژې یا د هغه لوکل این جی او چې مونږ ورته وایو یا هغه این جی او چې په افغانستان کې کار کوي، لکه دغه یو این جی او ده چې له افغانانو چې په جرمنی کې اوسیږي پیسې جوړوي او په افغانستان کې کوچنۍ بندونه په دغه پیسو کې جوړوي، لکه داسې این جی او ګانو باید حمایت شي، حمایت مالی شي، چې نورې دغسې د پایداري تدابیر باید جوړ کړي او پلي کړي. او بله حل لارې داسې و چې اوس چې اوسنی حکومت تحریمونه سره مخ دی، خو بین المللي سازمانونه اوس هم په افغانستان کې کار کوي، لکه د خوړو او زراعت سازمان. مونږ او تاسو کولی شي چې دغه بودیجې چې د تغیر اقلیم لپاره دی، مونږ او تاسو دا د دغه سازمانونو له لارې افغانستان کې مصرف کړو او پروژې پرې کړو، ځکه زمونږ او تاسو خلک نور نشي منتظر پاتې کېدلی، ځکه تغیر اقلیم زمونږ هیواد ډېر ځپلی دی او دا حل لارې هم نه دی چې مونږ او تاسو منتظر شو چې حکومت څنګه کیږي او څنګه تصمیم نیسي. نو دا زمونږ پیشنهادونه و، خو متاسفانه په کانفرانس کې هم د افغانستان هم څوک شتون نه درلود، او په افغانستان کې هغه متخصص او کادرونه چې دی او هم په اروپا کې په بل هیوادونو کې چې افغانان اوسیږي هغه متخصص دي، دوی هم را بدل شوی نه و. دا متاسفانه یو مشکل و، یو پریزنټیشن غونډې یو جلسه و چې مونږ هم اشتراک درلوده، او خپل د افغانانو هغه تشویشونو او مشکلات هلته د یو ساعته پریزنټیشن په واسطه هلته مو وړاندې کړه. دا متاسفانه یوازنۍ لارې و چې هلته زمونږ د افغانانو غږ رسېدلی وای. نور متاسفانه په دغه هکله دنیا هم څه نه وایي، او د افغانستان غږ متاسفانه دغه د رسمي غږ په داسې کنفرانسونه متاسفانه نه رسېږي، او دا یو مشکل دی. امیدوار یم چې په راتلونکي کلو کې دا مشکل حل شي، حداقل د افغانستان د متخصص له جامعېونه یو شخص یا څو تنه باید هلته په کنفرانس کې اشتراک وکړي، او هلته د افغانستان تشویشونه د افغانستان مشکلات هلته په ښه توګه نمایندګي وکړي او هلته وړاندې شي چې یو لارې باید ولټول شي چې څنګه افغانستان د دغه پیسو د دغه بودیجېونه ګټه اخیستی شي، ځکه چې اوسنی حکومت خو مونږ او تاسو پوهیږو چې دغه مشکلات لري، او هلته داسې نه برېښي چې په نږدې راتلونکي کې دا حل شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنې؟ آزادي راډیو، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکړئ. خبری وکی آزادی رادیو ده تحصیل استودیو سره وصل یست. فکر کوم چې دوی زما ژغ ناوري. په هر حال یو بل اوریدونکی هم شته، ور بشو دوی ته. مهرباني کوئ آزادی رادیو تلفون قطع شو. خیر، یو بل ته بم له نوبت ورکو که ژغ را. مهرباني کوئ، مهرباني ستاسې ژغ وساورو.
حبیب الرحمن زواکم دا محل د ایران هیواد څخه.
مهرباني کوئ زواک صاحب،
نو تیر کال چې تیر شو ایران کې زلزله وسوله، ډېرې طبیعي پیښې رامنځته سولې. نو موږ د افغان حکومت څخه دا خواهش کوو چې داسې سیستم دې جوړ کړي چې زلزله کېږي یا دغه کېږي دوی ته دې خبر ورکړي، او بیا دا کومه زلزله چې سوی ده دوی ته دغه خلکو ته یو څه کومک وسي.
درست، صحیح ده، کومک وشي. کور ودان بل اوریدونکی هم که لرو، نو مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکړئ آزادی رادیو ده. مهرباني، آزادی رادیو ده، خبري وکړئ. خیر، دوی لکه چې خبري ونه کړي، ور بشو ملمته. د ښاغلي سمون ټلیفون قطع شوی دی. سمون صاحب، که زما ږغ اورې د راډیو له لارې، نو ټلیفون ته ځواب ووایست، تخنیکي همکار به در سره تماس ونیسي. ور بشو ډاکټر صاحب سجید ته. ډاکټر صاحب، فکر کوي افغانستان کافي اوبه لري؟ یعنی د اوبو په مدیریت سره د وچکالۍ له کبله د زیانونو کچه کمولی شي؟
متاسفانه زمونږ اوبه ډېر نه دي. په افغانستان کې داسې مفکوره دي چې افغانستان یو ډېر اوبیز او ډېر اوبه لرونکی هېواد دی. دا متاسفانه دا حقیقت نه لري. زمونږ اوبه ډېر متضرر، ډېر داسې معروض دي په د وچکالۍ او د تغیر اقلیم له کبله، دغه تاثیراتو څخه، ځکه چې کیدای شي چې یو کال مونږ او تاسو واوره ولرو او ښه ورښت لرو، او په هماغه کال کې بیا زمونږ کارخانه اوبو لګولو لپاره اوبه هم ډېر وي. زمونږ او تاسو ډېر اسیپه دا دی چې بیا وچکالي چې کله راشي، متاسفانه بیا زمونږ هیواد او زمونږ ټول اقتصاد له هغه کبله متضرر کېږي. که مونږ او تاسو ټول بندونه هم جوړ کړو چې هغه یو آیډیال حالت دی او په اوسنۍ وضعیت کې آسان عملي نه دی، خو که داسې فرض کړو چې ټول بندونه هم جوړ کړو، بیا هم زمونږ هیواد اسی پذیری راټیټیږي نه، متاسفانه، ځکه چې زمونږ اتکا ډېر په زراعت کې ده، او دا ښه کار نه دی. راتلونکي کې امیدواری شته دی، ځکه چې داسې که مونږ او تاسو وګورو په راتلونکي کې معدن زمونږ او تاسو کیدای شي چې ډېر د اقتصاد یو غټه برخه جوړ کړي، نو په اتوماتیک توګه زمونږ اتکات د اوبو نه کیدای شي چې لږ زره لږ شي. په معدن کې هم مونږ او تاسو د پروسس په خاطر اوبو ته ضرورت لرو، خو بیا د کرهنې په مقایسه ډېر اوبو ته ضرورت ونه لرو. نو خوشبینی هم شته دی چې زمونږ او تاسو دغه زراعت چې اوسنی زراعت دی ډېر غیر مؤثر دی، هغه د دنیا نه په موازی کې مخته لاړ شي او مؤثره شي. مثالونه یې په کابل کې شته دی چې خلک دغه ګرینهاوزونه جوړ کړي دي چې ډېر اوبه په کم اوبه کې تولیدوي، زراعتي تولیدات. او په فراه کې هم داسې ګرینهاوزونه دي، په جلال آباد ننګرهار کې هم داسې ګرینهاوزونه شته دي چې دا دغه اولنی ګام دی چې د ښه زراعت لپاره. نو امیدواری هم شته دی، خو دا به ډېر وخت ونیسي چې مونږ او تاسو د زمونږ تکا د اوبو په منابع کو کام
کوو. ډاکټر صاحب سدید، په دې وروستیو ورځو کې په لغمان کې ځنګلونو اور واخیست. په دې کال کې څو واری دغسې پیښې وشوې چې د افغانستان په ځنګلونو کې اور ولګېدو، او اکثره ډېر ځنګلونه ضایع شول. اسې هم افغانستان کم ځنګلونه لري. ستاسو په نظر دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ او عموما چې موږ اورېدلې دي وایي کله ناکله خلک لاړ شي میلې ته په ځنګل کې اور ولګوي، یا ځینې خلک یې په اهمیت نه پوهېږي. ځنګل څومره اهمیت لري، د دې وچکالیو سره څومره ارتباط لري؟ که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بلکل، زمونږ او تاسو هیواد یوازې 2% له ځنګلونو نه پوښتي، هغه په افغانستان په ختیځ سیمو کې دی. نو ځنګلونه هم د اور اخیستنې هم طبیعي په طبیعي توګه اتفاق عمومي، هم په غیر طبیعي یا له خلکو په واسطه، بې احتیاطي په واسطه ځنګلونه اور اخلي. نو کله چې موږ او تاسو وچکالي ولرو، ځمکه هم وچ وي، د ونې پاڼې هم ډېر وچ وي، هغه په د ونې په لاندې برخه کې چې وي، هغه بیا په ډېر یو کوچنی غوندې تودوخه هم داسې په طبیعي توګه هم اور اخلي. او کېدای شي چې متاسفانه زمونږ په هېواد کې زمونږ خلک هم ډېر بې احتیاطه دي، د هلته چې میلې کوي یا هلته کباب کوي او څومره هر شی چې خوري، بیا هغه اور نه مړوي، هغه اور چې هلته پاتې شي له باد له وسیلې نه بیا بل ځای ته انتقالېږي، او بیا هغه بیا یو د ځنګله اور پراخېږي. نو موږ او تاسو په پروسه کال او هم سږ کال د ځنګله اور درلوده. د مخنیوي پاک لا باید وایم چې هم خلک باید احتیاط وکړي، او هم په غرونو کې د باران د اوبو د ذخیره لپاره باید ګامونه پورته شي. که موږ او تاسو د خاورې رطوبت حکرو د باران د اوبو په زیرمو په واسطه، او هم هلته د اوبو ذخیره کړو د اور د مړ کېدو په خاطر، دا ستونزې تر ډېره توګه حلیدای شي. په نورو هیوادونو کې په غرونو کې داسې سیستم موجود دی، د اوبو د ذخیره کولو سیستم موجود دی، هلته اوبه شته دي، بیا کله چې اوبه موجود وي دغه په اسانۍ توګه کولی شي چې اوبه چې اور مهار کړو.
بله سم اورېدونکي لرو، ځان راوپېژنې. آزادي راډیو، مهرباني. او متاسفانه سم د ثقته شو، لکه چې خیر بل یو ته به ورشو. تاسې له آزادي راډیو سره له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني.
مننه قربان استم، از عبدالنفی افغانم د هلمند ولایت نه. تاسو سلامونه او د آزادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه هیله د شیاس.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه. دا چې انځور درښتم کار د افغانستان کې ډیر یو ناورین کال په څنګه تاسو یې راوړی وکړله چې زلزلې وسلې، او دلته په هلمند کې وچکالي وه، خلک له ډېر ډېر ستونزو سره مخ وه. نو په افغانستان کې دغه تېر 2023 کال او 2023 کال یعنې خلک له ډېرې ستړیا سره مخ دي، یعنې ډېر زموږ هر افغانان ځوانان کشران مو د خپل هېواد ته وځي، او دا خاص بیرته یعنې یا ایران یا پاکستان تللي، هغه دا خاص بیرته په زور ځکه باندې بیرته افغانستان ته راستل کېدل، او یا په ډېر افغانان تقریبا د اوه میاشتې اتو میاشتې راهیسې په پاکستان یا د ایران په زندانونو کې ناست دي، چې هغه یې نه پرېږدي چې یا بل هېواد ته ولاړ شي، هم په هغه هېواد کې خواري وکړي، یا هم افغانستان ته بیرته راشي. نو دغه 2023 کال افغانستان لپاره بېخي یو خطرناک کال و. د الله پاک زموږ ټول افغانانو چې لاسونه الله پاک کړو، الله پاک زارۍ وکړي چې دا راتلونکي 2023 کال زموږ لپاره ښه شي، او دغه وچکالي نوره ختمه شي. او زموږ له حکومت هم دا غوښتنه ده چې خپل ولس ته د کار زمینه برابره کړي، او کومې دا مرستې که افغانستان ته راځي، که چې دغسې دا مرستې ورکړي، هغه باید چې په داسې یو لاره باندې وکارول شي، یعنې موږ د خپله په دې سیمه کې چې وسیمه محترم دغه دا سړکونه د ملي خیرات شته، باور وکړه چې مشکل د نادالي ولسوالۍ د شاول سیم سر مرکز پورې 2 ساعته 2 نیم ساعته لاره ده. که دغه سړکونه دا کومې مرستې چې افغانستان ته راځي، که دا پر دغه پروژه باندې ورکول شي، یعنې مثلا یا دغه په جوړ شي سړکونه په جوړ شي، یا پر بلې داسې یو کار باندې واچول شي، هغه به دغه دبان ته مرسته ور ورسېږي. محترم ته یقین باور وکړه چې په نظر وسوالۍ کې او داسې مور سړی دی چې بېخي نوم بیا نه اخلم چې بېخي ډېره دنیا لري، دا کومې مرستې دغه انبار و دغسې د مځکې لپاره ورکوي، یا بوجې غنم او دوه بوټي کیمیاوي سرې چې ورکوي ته باور وکړه چې هغه سړي ته ورسېدله یو غریب کس دلغه سپاده سو نو زموږ اول خپل حکومت ته دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي دا کومې مرستې چې د نورو هېوادو ته موږ ته راځي باید چې هغه پر داسې لاره واچوي چې په هغه کې د افغانستان کې چې ځینې ښاریانې په سل فیصده کې 10% کسان چې دي هغه یو څه کار برابر دي یعنې یو څه شی لري هغه 10% چې دا ګرد ستړي دي.
ډېره مننه. یو پوښتنه له تاسو څخه لرم او بخښي له تاسو څخه پوښتنه لرم سش کال تر دې دمه پورې ورشتونه څومره شوي دي؟ له دې به یو اندازه واخلو چې راتلونکی کال به څنګه دي. د تیر کال په مقایسه یا د وړم کال په مقایسه څومره ورشتونه ډیر دي کم دي؟
مننه قربان سم. اول خو تاسو له آواز نه قربان سم چې ډیر وخت وروسته ما واورېدی. دوه مدا درته په شش کال کې مطلق زموږ په سیمه کې دلته باران نه دی سوی ګر سره کې دي شاور په سیمه کې ګر سړی باران دی. په شش کال چې کوم د ګرمۍ موسم تیر شوی تر اوسه په زموږ په سیمه کې هیڅ باران نه دی شوی. نو د الله پاک سبو غواړي چې دغه نور ژمی چې کوم پاتې دی تر پسرلي پورې چې الله پاک نور ورښتنه وکړي تر اوسه دلته باران نه دی شوی.
بله صاحب ډېره مننه. سلامت اوسه کورودان. یو بل اوریدونکی هم شته. ځان راو پیژنې. آزادي رادیو مهرباني کوئ صاحب. بله مهربانی.
تاسو څنګه پښتنه وکړه؟ بخښش
کوم تاسو ښه ژغ مو وس راځي وزیر مهرباني کوي څه وایست؟ مهرباني ژغ مو یو څل وړ کوي. فکر کوم چې مایک مو ټیټ دی. خیر قطع شو. ور بشو سدید صاحب ته. ډاکټر صاحب سدید دوی ویل چې سش کال دا وخت ورشتونه نشته. په خو به د خلکو څه ویل چې په کوم وخت خصوصا د جدې په پیل کې چې واورې ډېرې وورېږي او بارانونه وشي نو هغه کال بیا شوي. آیا همداسې ده؟ کوم وخت ورشتونه ډېر ګټور دي چې وشي او بیا له هغې له مخې سړی اټکل وکړي چې راتلونکی کال به هم شوي له برکته ډک وي؟
ګورې سروان صاحب زمونږ او تاسو هیواد چې دی نور نه ډېر پیدا اخلي تر باران په مقایسه. نو کله چې مونږ او تاسو واوره ولرو که په جدي وي که په آخر په قوس وي دا دومره مشکله دا دومره لوی توپیر نه لري.
دا ځینې وایي چې وایي که د کال په اخره کې یعنې د ژمي په پای کې واوره خصوصا ووري یا بارانونه ډېر وشي هغه نو بیا زر خصوصا واوره ژر ویلې کېږي، لیکن که په پیل کې واوره ووریږي او ورپسې نورې واورې ووریږي هغه پاته کېږي. په دې خاطر شاید دوی دا فکر کوي.
بالکل دا موضوع علمي جنبه هم لري ځکه چې هغه ډېره ناسه واوره چې ده او لانده واوره چې دا متاسفانه ډېر موثره نه دی ځکه چې زموږ هېواد د بناو نه لري چې اوبه ذخیره کړي. نو هغه ډېر ژر ویلې کېږي او په ژمي په سر کې د هغه واوره ده چې واورېږي هغه بیا داسې خشکه وچه واوره وي. وچه واوره بیا ډېر پاتې کېږي او بیا ډېر دوام کوي تر دوبي کې دوام کوي په هغه ارتفاعاتو په هندوکش په ارتفاعاتو کې. نو سږ کال متاسفانه ولاینواینو نه په خلاف کې چې شوي وو چې سږ کال باید افغانستان ډېر واوره ولري متاسفانه هغه تر اوسه پورې شوي نه دی. خو داسې مدلونه د مشهورو د اروپایي او نورو هېوادونو مشهورو پیشبیني مرکزونو نه په واسطه چې مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې به په آخر په ژمي کې او په اول د پسرلي په لومړۍ میاشت کې بیا ورښتونه ولري. داسې وړاندوینه اوس عام شته دي. خو بیا هم ځکه چې زیربناونه لرو متاسفانه هغه د کسر د ورښت کسر چې مونږ او تاسو لرو د واوره د کسر چې مونږ او تاسو لرو متاسفانه هغه بیا
بله صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان د اوبو د مدیریت څېړونکی په جرمني کې میش ډاکټر نجیب الله سدید او همدارس له ښاغلي نسیم سمون د اوبو او بندونو متخصص څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسې اوریدونکو هم منندوی.
ای پتا با باندی پیدا کرے در کما پوها ورس خپل رضا کرے چی مین اختای پتا باندی پیدا کرے در کما پوها ورس خپل رضا کرے کما پوها رزق پل رزاکڑے